او سیمه او نړۍ مهم د خبرونو مهم لنډیزونه بدرته وړاندې کی.
د افغانستان لپاره د بریتانیا سفیر وایي په افغانستان کې سوله د بریتانیا د خلکو او حکومت لپاره لومړیتوب لري. نیکولاس کیچ نن په کابل کې د بریتانیا سفارت مخې ته د سولې ولسی حرکت د پرلت خیمې ته ورغلی و دا خبره وکړه. د جوزجان په درزاب ولسوالۍ کې د وسلولو طالبانو او داعش ترمنځ د جنګونو له کبله په سلګونو کورنۍ شبرغان ته کډه سوي. ولی وایي چې د دغو کورنیو شمیر 300 ته رسیږي چې ډېر ژر به ورسره عاجلې مرستې وسي. د ننګرهار ولی ډاډ ورکوي چې امنیتي ځواکونه تر بل هر وخت د خلکو د خوندیتوب لپاره چمتووالی لري. حیات الله حیات په جلال آباد کې د قبیلهګانو پر روزنیز مرکز له وروستي برید وروسته دا خبره وکړه. د اوروزګان ولایت امنیه قومندان وایي په دې ولایت کې به د زورواکو او خپل سر وسلولو پر ضد کوټلي اقدامات وکړي. ډګروال محمد معروف احمدزی پرون د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله یاده کړه. د نورستان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دې ولایت کې د جلغوزو حاصلات د تیرو کلونو پرتله زیات شوي. والی وایي چې د نورستان له ځنګلونو 3 اتیا ټونه جلغوزي راټولې شوي. د ایران پولي واحد نن یکشنبه تر ټولو ټیټ حد ته ورسید. په تور مارکیټ کې $1 د 1,02,000 ایرانی ریالو په بدل کې تبادله کېده، حال دا چې پرون $1 په 8,000 ریالو بدلېدی. چارواکي وایي د انډونیزیا په یوه سیاحتي سیمه کې د زورورې زلزلې له کبله د مړو شمیر 14 او د ټاپیانو 116 ته لوړ شوی دی. او ترکیه په پام کې لري له فرانسې، جرمني او روسیې سره د سوریې پر شخړه او نورو سیمه ییزو مسایلو د بحث لپاره یوه سرمشریزه جوړه کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
دا هم څو سپورتي خبرونه. د منځنۍ اسیا د 15 کلنو نه کم عمر ځوانانو فوټبال سیالیو په لړ کې افغانستان ترکمنستان ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې په دغه لوبه کې افغان لوبډلې د ترکمنستان د فوټبال لوبډلې په وړاندې 3-0 په پایله سره بریا خپله کړه. له دې وړاندې افغان کمپیو ځوانانو قرغیزستان ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړې وه، خو له ایران نه 1-0 او د تاجکستان نه 3-0 په وړاندې ماتې منلې وه. افغانستان په دغه سیالیو کې له 2 بریاوو او 2 ماتو وروسته خپل وروستۍ یا 15 لوبه د ازبکستان په وړاندې کوي. یادونه ده چې د افغانستان د فوټبال له 15 کلونو نه کم عمر ځوانانو لوبډلې تیر کال د دغو سیالیو اتلولي ترلاسه کړې وه. د افغانستان کرکټ بورډ د چال چلن د اصولو د ماتولو له امله په شهزاد محمدي د یوې نړیوالې 500 ورځې لوبې بندیز ولګاوه. د کرکټ بورډ په ویبپاڼه کې د خبرو شوو معلوماتو له مخې شهزاد محمدي به د یاد بندیز ترڅنګ د یوې 20 ورځې لوبې نیمایي فیس جریمه هم پرې کوي. د ملي لوبډلې دغه تکړه لوبغاړی د غازی امان الله خان ورځنیو سیالیو پر مهال لوبسرانو ته په یو ډول سپکاوي تورن شوی. شهزاد محمدي د دغو سیالیو د پای مراسمو کې د ژوندۍ تلویزیوني مرکې پر مهال لوبسرانو ته ناسمو پریکړو تورن کړی وو. د دغې پریکړې پر بنسټ شهزاد محمدي به د ایرلند په وړاندې په لومړنۍ ورځنۍ لوبه کې چې د روان کال د اګست په 20 ترسره کیږي ګډون ونشي کولی. او په کابل کې د پاور لفټینګ یا وزن پورته کولو ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د معلوماتو له مخې په دغو سیالیو کې د کابل ښار د بېلابېلو 12 کلبونو نه شاوخوا 150 لوبغاړو ګډون کړی دی. دغه سیالۍ به د 3 ورځو لپاره روانې وي چې په پای کې به 3 اویا تنه د کابل د منتخبې لوبډلې د غړیتوب لپاره غوره شي.
واصل وسالو چې ورزشي خبرونه وړاندې کړل. د افغانستان د امنیت وزارت او اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم د ادارې ترمنځ د نوري فایبر د شبکې لارې د روغتونونو د نخلولو تړون لاسلیک شو. په دې اړه تفصیل د نجی صافی په ریپورت کې اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر وایي د نوري فایبر شبکې له لارې د روغتونونو په نخلولو سره به د لرې پرتو سیمو ناروغانو ته د تشخیص او درملنې اسانتیاوې برابرې شي. فیروز الدین فیروز د یکشنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې ناستې ته وویل چې په لومړي سر کې به د پکتیکا ولایت د خرنې او سمنګان ولایت د ایبکو روغتونونه د کابل له جمهوریت روغتون سره ونخلول شي، او په راتلونکو کلونو کې به د 15 ولایتونو روغتونونه د مرکز له بېلابېلو روغتونونو سره ونخلول شي. نوموړي وویل چې د روغتونونو په نږدې کېدو او لرې واټنه د طبابت په برخه کې په وخت سره د خدماتو په وړاندې کولو کې دا ډېره مهمه ده.
د دغه هوکړلیک له مخې موږ کولی شو د ولایتونو ولسوالیو روغتونونه له مرکز سره ونخلو، او دغه شان بوت ونیکو چې روغتیایي سیستم له هېواد بهر روغتونونو سره وصل کړو. تاسو ته معلومه ده چې د طبابت او ټکنالوژۍ اړیکې ډېرې نږدې دي، او له ټکنالوژۍ پرته د روغتیایي خدمتونو وړاندې کول به ناممکن وي.
نوموړي وویل په دې سره به د روغتیا په برخه کې د هیواد د لرې پرتو سیمو ناروغانو مرکز ته د راتګ اړتیا ونه لري او ناروغان به د برېښنایي وسایلو پر مټ له مرکز نه تشخیص او ډاکټرانو ته به د درملنې لازمې لارښوونې کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دغه ګام په اوچتولو سره به په بهرنیو هیوادونو ته د نږدې 300 میلیونو ډالرو د لیږدولو مخنیوی وشي چې هر کال له هیواده بهر د افغانانو په درملنه لګول کیږي. په دغه درې کلنې پروژې 3 میلیونه ډالر لګښت راغلی چې د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم د ادارې لخوا ورکول کیږي. د یادې ادارې مشر ډاکټر نجیب الله عزیزی د دغه پروژې په تړاو داسې وویل:
د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره په دې برخه کې مهم رول لري. لومړنی تمویلونکی رول دی او په دویم قدم کې له پروژې څارنه کوي. موږ څارنه د دې لپاره کوو چې کومې پیسې روغتیا وزارت ته ورکوو څومره په شفاف ډول لګول کیږي، او همدارنګه د دې پروژې د موثریت په تړاو به له عامې روغتیا وزارت سره معلومات شریکوو چې څه موثریت یې درلود او کومو برخو کې ستونزې موجودې وې.
که څه هم اوس مهال د هیواد یو شمېر خصوصي روغتونونه له بهرنیو روغتونونو سره نښلول شوي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا لومړی ځل دی چې له لرې واټنه د ټکنالوژۍ په وسیله روغتونونه نښلول کیږي.
ترنو دوستانو، وخت 4:18 شوې. زموږ د نیم ساعت خبري خبرونه په همدې ځای پات رسیدي. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف پلټه کې او د ورکو شوې وزانو خبرونه نشر ته آماده دي. له ازادي رادیو سره پاتې شئ.
د انصاف پلټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه بلو یا هغه پسې ورشه امدی کې روان ورس تیر شي او نه هیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوري ده نه مکانه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري. خدای راستي کې زما د هیڅ تر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي عزیز و ویګره کوی حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو ورېدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لغمان له ولایته متقاعد ډګروال محمد داوود اخونزاده ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې کله چې د کورنیو چارو په وزارت کې افسر وو د کوپراتیف ریاست ځنې په هر میاشت کې پیسې ګرځولې، خو اوس کلونه کلونه کېږي چې د کوپراتیف ریاست دغه پیسې نه ورکوي. دغه ستونزه مو د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده، پام ورته راړو.
د انصاف پلټکه
خورور ستا واس خورم ته زما واز اوري
اورم ایسه بلې و
خا زبد پختنې کوم تاسو ځوابونه راکوي. روستا نیم څه د کومه ځای د ټلیفون کړي؟
دما نوم محمد داوود اخونزاده د الینګار د ولسوالۍ د لغمان ولایت نه ټلیفون کړي.
په څه خاطر د ټلیفون کړي؟
دا ټلیفون مې په خاطر کړي صاحب چې زه په 15 نه کې متقاعد شوم د دروالو ما په مابست لغمان کې جنه چې من کله تقاوت شو من ته د تقاوت غپورم را کلاړو نو کابل ته کله چې کابل ته لاړو نو الټا وزارت داخلي من ته یو مکتوب راکړ. دغه مکتوب په واسطه من غوړغلو ریاست کوپراتیو ته، ریاست کوپراتیو په والي چې رئیس کوپراتیو پیسې خوړلې دي اوس دا خبره په جنجال کې ده تقریبا 100 میلیونه روپۍ ورکې دي. من باید دې په پلاټ کې یو پیدا کوې د پینځله ویل شپږ نوي تر څو شپږ نوي نو وسونه دین تر څو زما په شان ډیر ځات متقاعدین د چار وخت زیو راځي او همدغه چې ډیر ته جواب دی.
یان ستاس د تقاعد مسأله ده او کنه د کوپراتیف مسأله ده؟
لا نو خو ته تقاعد ته د کوپراتیف په نامه هم یو مکتوب راکړ چې تاسو پیسې په کوپراتیف کې دي ورسه دا پیسې واخلئ. کله چې من لاله والته هغه د کوپراتیف یو مدیریت و د موږ څخه دا مکتوب واخیست اغه پر مې راوځي چې د هرې میاشتې دا یو تجمع کړي د ما په کې شخصي یو وزیرو 500 روپۍ دا د ما په کې شي. نور خلک هم د ما په شان ډیر ځات راتلو تل او هغه هم پر مې خانه پورې کړي دي پیسې معلومه دي تیارې چټه برابرې کړي دي مګر درک نه لري.
کوپراتیف چې ستاسو نه